افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو چې په ترڅ کې اوري د بشري حقوقو فعال ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت اندېښنې وړ بللې دي. همدارنګه مولدې هم خبرو چې د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوه جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لشته اداري فساد څخه پرده پورته کړې. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ اختلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه پکې 10,000 وسلوال وشل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیا صافی ناورو.
تمدا چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو په پارک پالیس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولي، او په غور کې د بختر بانک د څنګه مسول د پولیسو د پیسو د غلا په تور ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولې دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی وایي چې دا دوه تنه نیول شوي کسان د حقانی شبکې غړي دي او له میدان وردګ او کابل ښار څخه نیول شوي دي.
دو کسان ته دی اړه مونږ ول چاوال غلام عزیز نومیږي چې صلاح الدین په مستعار نوم مشهور، او دویم عبدالوکیل. دوی ټول خپل آمدګي د یو د حقانی ترادر ډلې یو تر قومندان قاری عبدالله په چانس په نوم مشهور د پیښور کې دوی راهبری لاندې جوړ کړی.
نږدې درې اونۍ مخکې یو شمېر وسلوالو کسانو د کابل په پارک پلس میلمستون باندې حمله وکړه، او د بهرنیو اتباعو په ګډون 14 تنه یې وژل. د بلخ په مرکز پلخمري کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبس ډلې لسګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبس د دفتر مسؤول آرش رستین ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دلیل پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف د تفاهم لیک سره مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړی، او ورته ویلي چې د رستنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي. په پاکستان کې افغان کډوال اوس د روان 2015 کال تر پایه د اوسېدو اسناد لري. او په غور کې د بختر بانک د څنګه یو مسول د پولیس د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د غور د استیناف سرنولي رئیس ګل احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د دې بانک رئیس زبیح الله وغوښتل چې 1,30,000 امریکایي ډالر او 25 میلیون افغانۍ د څو نورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. بلینکن په پاریس کې د ایتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی، خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته 3 کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه یې 9 میاشتې تیرې شوي. د سې شنبې په ورځ امریکا او د ایتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ایتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازم مرسته نه کوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو ځورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایو نه ځوړن شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی. امریکایي چارواکي وایي پاکستاني تبعه مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 مترو وروستي حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره کار کاوه خپل وکیلانو ته ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره CIA وایي خان په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترجیح شوي و. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. دا سړی د باستن ښار په روز لینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی 26 کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیسو د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلي رحیم پیژندل شوی مشکوک و او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړ و چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړي. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دینی عالم او مشر دی دی هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې 2 تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال وایي 2000 کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې د هاوان په ګولۍ ولګېد. موسکال وایي دا پیښه د جنگ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوي. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیانو ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکي سړی وژل شوی او یو بل ټپي ده. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړو کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې په اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایي شورا د پخوانیو 2 غړو او 4 اجرایي رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی. په دې کسانو کې د فیفا پخوانی مرستیال رئیس جاک وارنر چې د ترینادات تبه ده او د اجرایي کمیټې پخوانی رئیس نیکولاس لیوز چې د پراګوای ده هم شامل دي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سیپ بلاتر پرون د اداري فساد د ادعاو له امله استعفا وکړه. د سویس پولیسو د مې په 20مه د فیفا وتنه چارواکي د امریکا په غوښتنې د اداري فساد په تور نیولي وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د 2 سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې باسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 44. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 16، ټیټه 21. په مزار شریف ښار کې باسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 25. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 18. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 22. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 28، ټیټه 14. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 28، ټیټه 10. او په بامیان ښار کې د تودوخه لوړه درجه 28، ټیټه 15 اټکل شوی ده.
دوستانو، نجیبا زمان وا چې د هوا د حالاتو اټکل دروازه و. تر اوسه پورې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ، azadiradio.com مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې د موضوعات او رپورټونه لرو. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په 2 جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښتې اداري فساد نه پرده پورته کړې. د دې کمیټې یو غړي نن وویل
شاوخوا 12 کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنیو او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي.
په دې اړه ریپورت لرو. همدارنګه مو د بلخ د والي له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصلح کولو ملاتړ کوي چې د حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړای شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ژمنه کړې چې د کورنیو بې ځایه شوو او په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لارې به مومي. د بشري حقونو فعالې ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت د اندېښنې وړ بولي. دا او د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه اوري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا د سې شنبې په ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو سره خبرې کړي. همدارنګه په پاریس کې پرون هڅه کېده چې په یو کانفرنس کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ دریځ څرګند شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدي چې توکمیزو او مذهبي اختلافونو دا مبارزه تر اغېز لاندې کړې ده. دا بشری حقوقو ځانګړی پروګرام او مخکخه خزي هم په دې یو سات کې اوریدل شي. د اداري فساد پر وړاندې د سارنې او ورسونې ګډې کمیټې په دوو جلا ریپورټونو کې د بهرنیو چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښته اداري فساد نه پرده پورته کړي. د دې کمیټې غړو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ول په دې ریپورټونو کې په یادو وزارتونو کې د کسانو د استخدامولو پروسه څېړلې. دوی وایي په دواړو وزارتونو کې پراخ فساد موجود دی. ویلي دي چې وازې د کار، ټولنیز او شهیدانو او معلولینو د چار وزارت کې هر کال 530 میلیون ډالر پوری هایفونل شوی. مرزی احمد زین نور تفصیل راکړي.
د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې ګډې کمیټې د اصل د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د استخدام پروسه څېړلې او وایي چې د دواړو وزارتونو په دې برخه کې اداري فساد موجود دی. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ د دوه جلا راپورونو په خبرولو سره په کابل کې وویل چې د استخدام په پروسه کې حکومتي چارواکي او د ملي شورا غړي نفوذ لري او خپل کسان په دندو ګماري. د اداري فساد پر وړاندې د سارنې او ارزونې د ګډې کمیټې اجرایي رئیس راشد بهروز وایي قومي مسایلو او مداخلو د استخدام پروسې ته زیان رسولی دی.
شاوخوا 12 کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنیو او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي. د ته ورته څلور تنه نور چې د پخوانیو وکیلانو ورونه یا خوندې دي هم کار کوي. همدارنګه اووه تنه نور هم د اوسنۍ او پخوانیو چارواکو کسان په دغه وزارت کې دي. دغه ټول کسان په کلیدي پوستونو کې کار کوي.
ښاغلی راشد ویل چې 4,650 ډیپلوماټیک پاسپورتونه په غیر قانوني ډول هغو کسانو ته چې په شرایطو برابر نه دي صدر شوي چې د نوموړي په خبره له دغو پاسپورتونو څخه د شخصي مقصدونو لپاره استفاده کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون هم په بهرنیو چارو وزارت کې د مقرریو له پروسې شکایت لري. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د یاد وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې کمیټې نه یوازې په بهرنیو چارو وزارت کې د حکومتي چارواکو او د ملي شورا د غړیو له نفوذه پرده پورته کړه، بلکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هم د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه ریپورت خپور کړ. د دې کمیټې رئیس یمات رابیو ویل چې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې وی مافیایي ډلې یاد وزارت له ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ترابیو ویل چې د دوی د موندنو له مخې هر کال په دې وزارت کې له 530 میلیون ډالرو پورې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. نوموړي زیاته کړه چې د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ د ماشینو پروسه پیچلې ده او د بډو اخیستو ته زمینه برابره کړې. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په دغه وزارت کې دا ډول اندېښنې تاییدوي، خو وایي د پیسو د ضایع کېدو په اړه خبرې بې اساسه دي. د دغه وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
بل شک اندېښنې موجود دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوي. دا مهال د وزیر صاحب د سل لومړیو کاري ورځو په پروګرام کې دا هم ده چې یوه کمیټه جوړه کړي چې غړي به یې د وزارت له چوکاټ څخه بهر وي. دوی به په مالي برخه کې چې اندېښنې موجود دي څېړنه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په بېلابېلو وزارتونو کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکول کیږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم ورته راپورونه خپره شوي دي. د چارو کتونکي وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د استخدامولو په پروسه کې حکومت باید جدي پروګرامونه په نظر کې ولري، سو د فساد ریښه په ټولو دولتي ادارو کې له منځه لاړ شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بشری حقوقو ډلې په افغانستان کې د هغه کارګرو وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي چې په قانونو کې کار کوي. په افغانستان کې ډېر قانونه په فني توګه نه راسپړل کېږي او د کارګرو لپاره د خوندیتوب هغه معیارونه په پام کې نه نیول کېږي چې په نړیواله سطحه باید د کان کیندونکو لپاره وکارول شي. له کابل پرې د صفي الله ستانکزي راستولی رپورټ اورو.
د بشری حقوقو د دفاع او تحقیق ډلوي د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې که جدي پاملرنه ورته ونه شي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. دې ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطاالله خان د چهارشنبې پر ورځ خبرې لاندې ته وویل چې د قانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږ تحقیقاتي ټیم تقریبا څلور ولایتو ته لاړ او هلته یې شپږ مادنه وڅېړل. تقریبا شپږ سوه کسانو سره یې مصاحبې وکړې. موږ ته دا په ډاګه شوه چې په مادن کې کارکوونکي په ډېر خراب وضعیت او شرایطو کې کار کوي. حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب او وسایل نشته. ظرفیتونه ډېر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفالو وه چې په مادن کې موږ وکتل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلی عطاالله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د دغو مرګ ژوبلو د یوې تازه بېلګې په توګه شاوخوا لس ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د پنځو کارګرانو مړینه یادولی شو. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د قانونو په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نورې زیاتې ستونزې هم په ځای پاتې دي. داود شاه سبا د چهارشمې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکي ستونزې هوارې کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم ښه شي.
قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است دنیا.
د قانونو قراردادونه په ټوله نړۍ کې ډېر پیچلي وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت نه لرو. د قانون په برخه کې باید هیڅ سپټ نه وي. ټول افغانان باید پرې خبر وي. موږ به اصلاحات له وړو قانونو پیلو. که تیروتنې هم وکړو په وړو قانونو کې به وي. د افغانستان څو نسله به رنځ نه وړي. دا په ټولو قانونو کې یوه قاعده ده. کله چې قرارداد کوي په دې معنی نه ده چې ټولې پیسې به ترلاسه کوي. تر ټولو لومړی به د امکاناتو مطالعه ترسره کوي. ښاغلی سبا همداراز ویل چې تر دې پخوا د قانونو په ډیرو قراردادونو کې د کان چاپیریال او ټولنیز پرمختګ ته پام نه دی شوی خو له دې وروسته به پام کې نیول کیږي. کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان قانونه دغه هیواد لویه شتمني جوړوي او د کارګرانو د ژوند په ښه کولو سره به اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزیر ویلی دی چې د هیواد دننه د بیزای شو او همدارنګه د هیواد بهر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي. نو موړي چې نن د خپل راتلونکو سلو ورځو پلان تشریح کوو په دې اړه څرګندونه کړي. له کابل پرې نور تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه کورنۍ او په بهر کې میش افغان کډوال د خپلو ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړۍ سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیرې شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې ورځ د خپلو سلو کاري ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظمې ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بېځایه شو په اړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یو سروې وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخص کړي.
ضرورت داره که ما یک طرز عمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاری طرز عمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز عمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالی کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بېځایه کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولای شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي.
نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي. د وزارت د کارکوونکو کوونکو کارونه بارزیابی کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 15 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بل خوا د ولسي جرګې د کډوالو او رستنیدونکو کمیسیون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډیره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
دا څنګه دی وزیر ته هوت کوي چې زه دا کارونه کوم په دې باندې دا ستونزې نه لیږي په دې چې دا تیر له ستور له کال کېږي دا ستونزې او مشکلات شته. په لومړي سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د ماهرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته یې حداقل د مځکې هر ولایت کې یو شرط یا یو پروژه یې ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکې وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږدمهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تیر کړي. چارو یو شمیر کارپوان بیا وایي چې ښه دا د هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ اخلو. د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوي پوره نه کړي. حتی محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله پلوي کول اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کوو ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهم ستونزې چې باید حل شي خو حل شوي نه دي. د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري. د بلخ سرپرست والي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې چکۍ مؤسسې 9 افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په ګاونډي کندوز ولایت کې له سپاندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویره پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قمندانان د ملیشو د مصالحه کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مصالح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته راشي. دا تر دې شته چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شان رامسته کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف لري او داسې کار هم نشي کولای، زموږ خلک وژل کیږي، ناامنۍ زیاتیږي. لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شمال ته راغله، که توجه نه کېده بیا د اولس د راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او د دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسب بولي. معصوم ستانکزی له نوموونی وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په سلګونو کسانو په برما کې پر مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو خلاف مظاهره وکړه او له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو یې غوښتل چې په برما کې د پرتو مسلمانانو د ځورونې مخه ونیسي. د دې مظاهرې په اړه زموږ خبریال روحلان وری رپورټ راکوي چې د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي.
مظاهره د ماسپخین په دریو بجو د دم کلی لوی جماعت پیل شو. د اسدآباد په خار کې لګرزیدو وروسته د شهیدانو په چوکي د ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار لاریون کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل دوی چې په برمایي مسلمانانو د هغه هیواد د حکومت ظلمونه ګوري چې څوک ژوندي په اور سوځول کیږي، څوک په تورو ټوټه ټوټه کیږي او یا هم ژوندي خاورو لاندې کیږي، خو د اسلامي نړۍ مشران په چوپه خوله سیل کوي چې دا کار هیڅ با احساسه مسلمان ته د منلو نه دی.
او د کونړ با غیرت با شهامت ځوانانو ټولو لسو په دې خاطر مظاهره وکړه چې د برما په مسلمانانو دغه ظلم ختم شي.
هغه د بشر حقوقو له نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو او نورو مشرانو وغوښتل چې باید په برما کې د مسلمانانو وژنې او زورونې ته د پای ټکی کیږدي
او په بشر حقوق باندې دا غږ دی لاړ دی چې د برما دغه خلکو غم دی وکړي او د ملل متحد نه مو غوښتل چې په دغه ظلمونو د غور وکړي او د دغه مسلمانانو د پوره توجه ورته وکړي. بشیر ته د برما په دغه مسلمانانو ظلمونه دوام وکړي. د کونړ ځوانان ټول باغیرته با شهامت اولس د دې اراده کړې ده چې موږ بخپل لارینو ته دوام ورکړو.
قاری یاسین ازادي راډیو ته وویل کوم کسانو او ډلو چې په اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو په خلاف ټوپک راخسته او خپل ورونه وژني ورته پکار دي د خپل وسلو مخه برما او فلسطین ته واړوي او هلته مسلمانان د نورو لظلمونو وشغوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحل شریف وایي چې پاکستان په هیڅ هیواد کې نیابتي جګړه نه ده کړې او نه به کوم هیواد ته اجازه ورکړي چې د پاکستان پر ضد نیابتي جګړه وکړي. نو مولوی همدارس په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کامیاب بللې وای دا یې کړی چې اوس په د پاکستان خاري سیمو کې ترهګر په نخه کړي. تفصیل په خبره زموږ د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان په نورو هیوادونو کې د نیابتي جګړې خلاف دی او نورو هیوادونو ته هم اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې نیابتي جګړه پر مخ بوزي. نوموړی همداراز وایي زموږ دښمنان غواړي چې په پاکستان کې د تروریستانو په مرسته جګړې ته هوا ورکړي او دا هیواد بې ثبات کړي، خو د تروریزم د مخنیوي او ځپلو لپاره زموږ حوصلې غښتلې دي. د پاکستانی پوز ویان جنرال اسم بجوا د چهارشنبه پر ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې جنرال شریف دا سرګندونه په یو پوځي پونتون نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې د وینا پر مهال کړي. د پاکستانی پوز لوی درستیز نورو هیوادونو ته په پاکستان کې د نیابتي جګړې د اجازه نه ورکولو په اړه دا سرګندونه تر هغې وروسته کړي چې د هندستان د دفاع وزیر تیره اونۍ ویلو چې هیواد یې اړ دی چې د تروریزم د مخنیوي او ځپلو لپاره تروریستان وکاروي. له بلې خوا د پاکستان حکومت د هند د دفاع وزیر پر دغو سرګندونو اندېښنه وښوده او تورې ولګاوه چې په پاکستان کې په وروستیو تروریستي پېښو کې د هندستان د استخباراتي ادارې لاس دی. په عین حال کې د پاکستانی پوځ لوی درستیز د روان کال د اپریل پر 14 نیټه د بلوچستان ایالت په مرکز کوئټه کې ګواښ کړی و چې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارې دی په بلوچستان کې لاسوهنې لاس واخلي. جنرال شریف همداراز افغان پولي ته څیرمه په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو ډاډ ښودلی او ادعا یې کړې چې په دغو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پراخې بریاوې ترلاسه کړې دي. د هغه په خبره په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات بریالي شوي او اوس دغو تروریستانو د نښه کولو وار دی چې د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنۍ او بهرنیو تروریستانو پر ضد پوځي عملیات کامیاب اعلان کړي چې په دغو سیمو کې لا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري چې هر ځل پکې ګڼ شمېر ترهګر وژل کیږي. د شمالي وزیرستان قبایلي سیمه د القاعدې او حقانی د وسلوالو تر څنګ د افغان او پاکستاني طالبانو او همدارس د ازبک جنګیالیو تر ټولو پیاوړی مرکز انګیرل کېده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پکې د تیر میلادي کال له جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې په شمالي وزیرستان کې تر 2000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نتورک له منځه وړي او د دې سیمې اتیا سلنه برخې له ترهګرو پکه کړي. خو د پاکستان د دفاع او پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې عملیات پای ته ورسیږي او د سیمې څخه بې ځایه شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شي.
دوستانو، بلخوا وزیرستان ته څیرمه د خوست ولایت چارواکي وایي دوی به نن د هغه بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي د سره صلیب ځایي دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. په دې اړه رپورټ وروسته خپرو. خو اوس 4:30 بجې شوې. جانقه الکوزه په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
غور ولایت کې د باختر بانک د څنګه یو مسول د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د غور د استیناف څارنوالۍ رئیس ګل احمد حیدري ازادي راډیو ته وویل د دې بانک رئیس ذبیح الله غوښتل چې 140,000 امریکایي ډالر او 25 میلیون افغانۍ د څنورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې 11 زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه موسسې د نښو تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید موسسه د افغانستان لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په 3 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین پوځ وایي بلتون غوښتونکي وسلوال هڅه کوي چې د یاغانو تر واک لاندې دونسک ښار کې د ټانکونو، هوانونو او پولیس ځواکونو په ملتیا د حکومتي ځواکونو د سنگرونو پر لور پر مخ لاړ شي. او د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. له هغه ځایه څو سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د کرکټ د انټر کانټینټل جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي ټیم د سکاټلند له ملي ټیم سره د لوبي ډګر ته وځي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانستان او سکاټلند سیالۍ ته ضرورت ترسره شوی وای، خو د ډیرو ورښتونو له کبله یاد سیالۍ نن ورځ ته وځنډیده. د دې شورا د معلوماتو له مخې دغه شل اوره سیالۍ به چې په سکاټلند کې ترسره کیږي 4 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر وایي چې د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د لمنځولو په هدف یو کمیسیون جوړوي. فهیم هاشمی دا خبرې نن د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د حل په اړه یو کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې د بیلابیلو ولایتونو څخه ښځینه ورزشکارانو ګډون کړی وو او خپلې ستونزې یې له اړوند مسؤلینو سره شریک کړې. له ښځینه سربیره نارینه ورزشکاران هم کله ناکله د ستونزو څخه شکایت کوي. وروسته خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ فلټر وایت د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوای راپورته شوی له ریاسته استعفا کوي. فلټر پرون په زوریخ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یو فوق العاده کنګره به هر څومره چې ژر کېدلی شي راوبلل شي چې د ده پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. فلټر چې 19 کاله یې د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړې دغه راز وویل که څه هم دی په دې وروستیو کې د یوې بلې 4 کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړه نه و برخمن. دغه اعلان 2 ورځې وروسته له هغه کیږي چې 90 کلن فلټر د 4 کلنۍ دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. د می په 8مه د سویس پولیسو د فیفا و چارواکي د امریکا لخوا د رشوت اخیستلو د تورونو پر اساس ونیول. د خبرنو پای.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی بنن د هغه بهرنۍ وسلوالو خواو شادیر شمړي سره صلیب نړیوالې کمیټې ځایي دفتر ته وسپاري چې د دې ولایت په مساخیلو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وشل شوي. له خوست پر موضوع د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شادیر شو هغه بهرنۍ وسلوالو مړي بسره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په مساخیلو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبې ورځې را په دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په مساخیلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د مساخیلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د مساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیمهوالو څخه د اربکي، مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخیل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
مساخیل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین ځکه زیات دي په منطقه کې. د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چیرته په امازیونه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کوي، په لارو کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په مساخیلو کې په بعضو سیمو کې حتی د جنخیلو په مربوطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفات او ترسدري دي.
د مساخیلو د ولسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل کچیر ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپل کورنیو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د حکومت مخالفو ځواکونو په پرمختګونو سره د دغه هیواد د واکمن رژیم تر پوځي فشار لاندې دی. وروسته له هغې چې د بشر الاسد حکومت د سوریې په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړي نو خپل ځواکونه یې د لویدیځ لور ته متمرکز کړي. په دې اړه فریبا ظاهر یو رپورټ لري.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو، اسلام پالو او نورو مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشر الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټوله ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبل لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی شي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویټرز خبری اژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ورورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سېشنبې په ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبری اژانس زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هېوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ترسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. د امریکا یو چارواکي د سې شنبې په ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثي شیعه غیانو سره خبرې کړې. ویل کېږي دا خبرې د دې لپاره شوې چې د ایران په ملاتړ حوثي غیان وهڅوي چې په شنیف کې د یمن جګړې د ختمېدو په اړه جوړیدونکو خبرو کې ګډون وکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو منلی چې په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماری هارف وایي د دغه هیواد یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د یمن جګړې د شکیلو لورو له استازو سره چې حوثي یاغیان هم پکې شامل وو په عمان کې خبرې کړې دي. دغه مذاکرات د دې لپاره سوي چې حوثي شیعه یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیف کې ترسره سي. تمه وه چې د یمن د سولې خبرې د مې میاشتې په 28مه نیټه وسي، خو تر پیلېدو یوازې څو ورځې دمخه دا نیټه لغوه سوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې. په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل سوي دي. د فرانس پرس خبری اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی، غواړي د دغې ستونزو شکیلې خواوې د ژنیف په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي. د خبرې داسې مهال کېږي چې امریکایي خبریال کیسي کامس چې په یمن کې له حوثي شیعه یاغیانو سره بندي وو، خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی. په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د عمان له مشر څخه مننه وکړه. خوشیم چې د عمان له مشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده. کیسي کامز د یوې پوځي اډې په روغتون کې د عمان د ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی. د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم.
وشكرا جزيلا لكل المواطن الأمانيين.
متحده ایالات وروسته لاغه له حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سېشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د هغې غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اور بند وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د مې د 28مې نیټې مذاکراتو د ځنډېدو له کبله خواشینی وښوده. په عمان کې یو ډیپلومات ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او د بشری مرستو پر سوالو کې شته ځانټ پات لریسه. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن به پر ورځ خبرداري ورکړ چې په یمن کې د ماشومان د خوارزواکۍ سطح په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلوماټ چې د نوم له شوډلو یو ډاټا کړي د فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10مه نیټه پیل شي.
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو ته راځو. لومړنی 19 پروګرام مو اساسي بشري حقوق دي، ورپسې مخکخه خزي چې د مخکخه خزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی له یاده مباسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اورېدلی سئ. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمسالله احمدزی سامیل مدی. احمدزی صاحب محترم، ښه راغلاست. ښاغلی احمدزی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یوه اداره کې د زیانمنسو کسان د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افرادو په اړوند باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه زیانمن شوی دی، یعنې ضرر یې لیدلی، دغه کسان کولی شي چې د خپل د زیان د جبرانېدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوا وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژنسیوزی چې دغه تامینېدل، یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنې کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو 15 ماده هم همداسې یوه ماده ده چې که چیرې د دې په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پیدا شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري، په امن کې ژوند وکوي، او دوی داسې مسؤل وي چې ایس ادارې ته، ایس حکومي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي، که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بېلې دینه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، دې ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دی ویني. په دغه حالت کې دای کوي شي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکې د تصرف ویستې د یاریزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه ترلاسه شي. په بعض حالتو کې انسانان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوسیه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې وکوم کې د مجرم په صفت د باصلت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپېژندل شي، دای پولیس د رسنیو لار نه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا رشوت اخستین په صفات یا د اختلافات په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچیر تشریعي د رسنوی د لار نه، د رادیو د لار نه، د تلویزیون د لار نه، یا د ورسپانو د لار نه، د شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په د پټولنې کې د یو قاتل په صفات معرفي کیږي، یا د یو مختلف په صفات معرفي کیږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفي کیږي، د زیان ویني. یعنی د شخصیت په داسې حالتو کې که چیرې بیا دا شخص د نه تحقیق کیږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کولی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړوند باندې ده ته رسېدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خسارې وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بېل دینه چې محکمې پې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینا پر سر اجازه نور کی چې دوت بشت تذکره واخلي.
دلانا فیصله و منګولا وخت در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشرا سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
ځم بیا پکړم په ډاکټر صاحب وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
بیا هم شرغلست احمدی صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه داوا وکړي، یعنی هغه کسان چې بی ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت ثبت کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې ثبت کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډیره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړو نه جان من کیږي ضرر ویني، هغه کوي شي چې اړوند محکمو ته دوی مراجعه وکړي په محکمه کې اقامه دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمه ته کچیر یو شخصي هغه اقامه دعوا کوي، محکمه ته باید داسې یو تقنینی سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړونه ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه په د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي د اقامه دعوا وکړي، ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسلای محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال د تویله شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي، کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو د غیر قانوني کلونه د خپل کورونه د لاسه ورکی یا کور تخریبی یا هغه د ځمکې اسکلات له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې به موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللی، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل دوی ملکیت تخریب شوی ده. داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې دغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمې حکم د جبران خسارې وکړي. زه هیله مندم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفع کېدو په خاطر او د 15 ماده د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځنګړی قانون زرتزر جوړ شي تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډېر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډېر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملس.
مخکخه خزي
احمد شبریم هر کله مو کوم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې له سویډن له مشان سفر سره ده. دا غوړی چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیارې نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نورې څه هڅې وکړي. لیمجان شنسب، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله و چې غوښتل مې ژورنالیست شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې د ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی چې په هغه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، مو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه په حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې په حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسومه او د دې په حالت باندې نړۍ پوهه کړم. او دغه ستونزې چې دغه زمونږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم. هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو؟ خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړئ؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، په سویډني، نارویجي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم. مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زما به بیرته خپل وطن ته.
تاسو د دې اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوی؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالت مثالګان کوم. په دوه مختلف ټولنه کې چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوی کیږي. نو کله هم دغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوی خلک دي، نو دغه دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوی جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپل لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چېرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یوه غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو. هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یو وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته چې البته سویډني ټولنې دي چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه. چېرته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپېشلې سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کېږي، ځوابونه ورکوم. او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغوی په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی. په هغه کې هم فعاله ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لار ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي. څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ؟
دا 100% ډیر لوی تاثیر لري. او زما یوازنی هیله هم دغه ده، هغه مانوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدي دغه زمونږ افغان خویندې د جګو دیوالونو شاته مه بندې کوي، پرېږدي چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدي چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
لمه شنسب مننه سي د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندي اوسئ.
سلام دے